السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم نیکه هله په پرتوبونه مې قبول کړي د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې کلتوري خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي چې زما همکار مجید بابر یې درته وایي
مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وايي په تیرو دوه ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې درویش وسلوال وجلی پرون ماخام په شانګله کې کندی ته د یو ګاډي د لویدو په پیخه کې د یوې کورنۍ اته تنه وجل شوې دي. سپین، آیرلند او ناروې نن د مې په 28مه فلسطین د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندلو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ویلی د مې په 28مه او 29مه په خیبر پښتونخوا کې په کړو درو بیلابیل عملیاتو کې درویش وسلوال وجلی. دا خبره د پوز د اماړي کوسانګي ایس پی آر پرون د مې په 28مه په یو خبر پاڼه کې کړي. ادارې ویلي د مې په 28مه د ټانک زرلی په عملیاتو کې لس وسلوال وجلی دي. په بیان کې د عملیاتو دقیق ځای نه دی خول شوی. د ایس پی آر خبر پاڼه دیاتوي پوز پر هم یاد نیټه یعنی پرون د خیبر زرلی د باغ سیمې په عملیاتو کې وو وسلوال وجلی او دوی زخمیان کړي. د بیان تر مخه هم د باغ پنخته کې وسلوالو د پوز 15 سرتیري وجلی دي. د ایس پی آر خبر دارازوای پوز وړم ورځ د مې په 28مه د پیښور زرلی په حسن خیلو کې د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد کړیو عملیاتو کې شپږ نور وسلوال وجلی. خبر زیاتوی چې په هغو عملیاتو کې د پوز یو کپتان او یو حوالدار هم وجل شوی. مشال ریډیو د پاکستان د پوز د دې داو تصدیق په خپلواک توګه نشي کولای. وسلوالو هم د پوز د پرونی بیان ته تر اوسه جواب نه دی ویلی. پرون د خیبر پښتونخوا په غرنۍ ضلعه شانګله کې د یوې ګاډي کندې ته د لوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اته تنه وجل شوي دي. په وجل شوو کې یو سړی، درې ماشومان او څلور ښځې دي. په شانګله کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه ویان رسول خان شریف بیگانه وخت مشال لیډیو ته وویل چې د همدې ضلع یو سړی خپل کورنۍ له مرکزه الپورینا بلی بابا نومي کلي ته بیوله چې جیپ ډولا موټر یې د پاګوړۍ په مقام له غرنه سلګونه فوټه لاندې یوې کندې ته ولوېد او پکې سپاره اته واړه کسان ووژل شول. د شریف په خبره د ځایي خلکو په مرسته مړی له کندې پورته کړي او د الپورۍ سرکاري روغتون ته رسولې دي. د کوز جنوبی وزیرستان د احمدزی وزیر او یو 50 دکونکو چې لتیرې سم مدیره سي د افغانستان په بیرمل کې ایثار وو د پاکستان حکومت د ځانګړي اجازهتنامې پر اساس د مې پر 28مه پر خپل شناختی کارتونو هیواد تستانه کړي او خپل ذکرې بیرته پیل کړي دي. لدوی څخه د زاهد په نوم یو زدکونکو چې په پیښور کې د سرحد یونیورسيټي طالب علم دی پرون یې مشال لیډو ته ویل یو شمیر زدکونکو لا هم په بیرمل کې گیر دي. د له حکومت او غوښتل چې احمدزی وزیر په افغانستان کې هم آبادی او ځکنو زدکونکو ته باید پر پوله د تګ راتګ لپاره ځانګړي کارډونه ورکړل شي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان هم پرون مشال لیډو ته وویل چې حکومت دې زده کوونکو ته یو ځلی اسانتیاوې ورکړې وي او تر دې وروسته د سیمې ټول خلک باید له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزی ولري. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف دی چلډرن ویلي سخت کال په افغانستان کې له هرو لسو ماشومانو څخه درې للوږي او کړکیچونو سره مخامخ دي. د ادارې د مې پر 28مه په یو اعلامیه کې زیاته کړې د دغو افغان ماشومانو شمیر 6.5 میلیونو ته رسیږي. سیف دی چلډرن داراز ویلي د افغانستان ماشومان سیلابونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د ستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي دي. د دې ادارې په خبره د افغانستان وروستو سیلابونو لږ تر لږه 400 کسان وژلي چې یوه زیاته برخه یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د مې پر 28مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان وروستو سیلابونو زرګونه کسان بې کوره کړي چې ورڅخه ډېری یې لا هم لادرکه دي. او روسي خبردا چې سپین، آیرلند او ناروې نن د مې په 28مه فلسطین د یو هیواد په توګه په رسمیت وپیژندلو. اسرائیلو د دغو هیوادونو د اقدام غندلې او دا یې د حماس لپاره انعام په توګه بللې. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا حماس د ترهګریز سازمان په توګه منل شوی. په داسې حال کې چې د غزې ویجاړونکي روانې جګړې د څه د پاسه اووه میاشتې تیریږي، درې اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د دوی دا ګام به یو قوي علامتي اغیز ولري او احتمال دی چې نور هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د دوی په پل ګام کیږدي. دوی همدارنګه د اسرائیل او فلسطین د سولې هڅو په پرمختګ کې د ناروې او اسپانیا تاریخي رول ته اشاره وکړه. د مشال د خبرونو پای
دا و. مجید بابر چې تاسو ته د دې سات د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کړل، اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د افغانستان له برمل څخه یو 50 وزیرستاني زده کوونکي په ځانګړي اجازهتنامه پاکستان ته ستانه شوي او دلته یې زده کړې پیل کړې دي. که څه هم د پاکستان حکومت له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د تیر کال له نومبر راهیسې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی، خو دې زده کوونکو ته یوازې په شناختي کارډ خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوې ده. د کوز جنوبي وزیرستان ته ستنو شو زده کوونکو وینا ده چې په افغانستان کې اوس هم ګڼ وزیرستاني زده کوونکي پاتې دي، خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان بیا وایي زده کوونکو ته یې ځانګړې اجازهتنامه راخیستې وه او دا چې تر دې وروسته به هغوی د مرکزی حکومت له پالیسۍ سره سم له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د انګور اړې خلکو د دې شرط خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په دې حق له نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د پاسپورت شرط په واجا په افغانستان کې سور شوی یوز دا کوین کوي چې دا وخت پېښور ته رسېدلی دی په دغې براکشې ویایي. دیوانا سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي چې د احمدزی وزیر قبیلې زده کوونکو ته اجازه ورکول سره د پاکستان حکومتي چارواکي دا د انګور اډا سیمې احتجاج کوونکي غوښتنې منلې دي. پورا دا هم زر ګامونه پورته کی
افغانستان سائڈ تا ہاں امازائی ابود ہے او یلے دے پاکستان سائڈ تا ہاں امازائی ابود ہے ایو ورور کلائی ولے بھی پا افغانستان کے او بل ورور کلائی یلے بھی پا پاکستان کے کیونکہ نبی پالسائی پا میر بندے روغ لے دے پاسپورٹ چی کیمو شارتینا اشکڑی دی گورنمنٹ ترویسا پورا وہ میاش دکی جی پا دا بندے دے میر درنا نستاد ہوں دے میر سرا دا رایت لازمی ہوشی میر یو اپلیکیشن ورکت میر ڈی سی صاحب چی کیمو یو لیٹر وکا عسکری قیادت تا مسئلہ حل شو اغا سٹوڈنٹون روغل کو ور سارا تے میر دے گورنمنٹ نا دا اپیل دا چے میر کی ما درنا نو سادو اے یغی پ مطالبے بندے غور وکو او سٹوڈنٹون یہ چے کی مرخوص کر پدام دے دے عسکری قیادت او دے سیول انتظامیہ دو سارے دا شکر گزاری.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان سره په افغانستان برمل کښې سور شوي د احمدزی وزیر قبیلې زده کوونکي او د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې په باره کښې تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل یو دادوی چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسې دین کې د تیر کال نومبر 12 راهیسې په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي. د دغې احتجاج مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د پاسپورټ شرط واپس وخستلې سره د دوی 13 غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د خیبر پختونخوا د نانوایانو اتحادیه وایي د حکومت لخوا د ډوډۍ نوې نرخنامه ورته ورکړل شوې ده، خو دوی یې نه بني. د دوی په خبره یو سل شل ګرامه ډوډۍ په 1500 روپو خرڅول یې تاوان دی. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې په یوه خبري غونډه کې د دې څرګندونو ترڅنګ دړکه ورکړه چې که حکومت د دوی په صلاح مشوره د ډوډۍ نرخ مقرر نه کړ نو په احتجاج باندې به لاس پورې کړي او دوکانونه او تنورونه به بند کړي. تفصیل له پېښوره زمون خبريال عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا نن بیان وایي چې د حکومت لاړه خبرته مختص شوی د ډوډۍ نرخ نه دی منظور. د مئی په 20مه د خیبر پختونخوا د نن بیان اتحادیه په پیښور پریس کلب کې د پریس کانفرنس پر مهال وویل چې ځلې انتظامیې ته د ډوډۍ د نرخنامې جوړولو په وخت پختنه نه وکړي. د ملکند د نن بیان د اتحادیه مشر فضل خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یوازې د اوړو په نرخ کې کمی راوستي او د ډوډۍ نرخ یې کم کړي. باید حکومت ته د ګیس بجلی بشمول د دوی د دوکانونو کرایګان هم کمی کړي.
مونږ ته د بجلی ارزانه کی، ګیس ته مونږ ته ارزانه کی، مونږ له سبسډي په اوړو کې راکی. دا چې زموږ سره د کرایي دوکانونو لري زموږ کې یو کاریګر چې راغه 1500 روپۍ دی اړي علي. مخکې به سرکار نه نامور کول، خو سرکار به سره د بازار نه 1800-1700 روپۍ په ارزان مونږ لا راکو. نو زه د نه نامه د ما سره حق نه کیږي. دلته چې کوم سی ایم نوټیفیکیشن کوي نو پاغه کې خو هغه یو طرف په دی باندې دی چې په پېښور کې د وړو ریټ چې دی هغه 8000 ای، نو زما په سواد کې هغه 9000 ای، بیا په کالم کې هغه 13000 ای.
دا روان کال د اپریل په میاش کې د اوړو په نرخونو کې د کمی رستو د خیبر پختونخوا حکومت د ډوډۍ په نرخ کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړو. د کومې تر مخه چې د یو سل او شل ګرام ډوډۍ نرخ به 15 روپې او د 240 ګرام ډوډۍ نرخ به 10 روپې وي. د خیبر پختونخوا د نن بیانو د اتحادی صدر ملک اقبال پنداخیل مشال ریډیو ته وویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د دوکانونو د تړلو بشمول به د فیصلې پر ضد عدالت ته هم ورځي.
زمونږ په صوبه خیبر پختونخوا کې کم از کم چې د 35000 نواله د 37000 پورې ننبای دوکانونه دي صرف رجسٹرډ. د دونی ملکونو ایبو ما سره بیا تعداد دي په ننبای اسوسییشن کې. دا کسان مونږ پر روزګار کړی دي، په دې کې کمزوري کسان دي او دوکانونه خو زیاتر زمونږ د کاري دي. چې زما فیصله کې زما کس په کې همخانه شي کچره دا ځینی یو طرفه فیصله کې څنګه چې مخ کې نوټیفیکیشن اتا ته مسترد کړی دي. دا چې مونږ دغه نوټیفیکیشن چې کم 120 ګرام او 240 ګرام دا مونږ مسترد کړی دي. نو دا سره مونږ نه منو په یو قانون باندې
دا خوراک ته محکمې د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑ او 80 لک ټنه نه زیات غنم پیدا کیږي. راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنم دی. د پېښور د اوړو د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجی رامبیل مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 2 میاشتو کې د 80 کیلو فاین اوړو بورې نرخ د 2600 روپو نه 1600 روپو ته راټیټ شوی دی.
نن 2 میاشتې مخکې د اوړو قیمتو 2900 د 100 کیلو او د فین قیمتو 2500 روپۍ د 80 کیلو. دا اوس چې غنم کم نوې فصل نو رسیدو، کم غنم بچې دی مافیا په 2000 روپۍ سل کلو ګرام غنم خرصول. هغه غنم قیمت اوس 3200 روپو ته 40 کلو را رسیدو. نو په دې وجه باندې اوس د وړو قیمت د 100 کلو تقریبا 4500 روپۍ 100 کلو ملاویږي او 100 کلو فین چې دی نو هغه 1900 روپۍ ملاویږي. دا د غنمو سیزن دی کنه، نو په دې وجه باندې د غنمو قیمت کم شوی دی.
د پاکستان شماریاتو ادارې بیور اف سټټیسټک د مئی د 2 میاشتې په خپل رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د مئی پړومبه 2 نو کې د اوړو د 10 کیلو بورې په نرخ کې 80 روپۍ او په کور کې د بلولو د ګیس د سلندر په نرخ کې 90 روپۍ کمی راغلی دی. اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د خوراکي شیانو په نرخونو کې هم د 50 تر 80 روپو پورې کمی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړی تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
بلخوا د خیبر پختونخوا په سرکاري پوهنتونونو کې کانټریکټ ملازمین یا په کچه نوکریو کارکوونکي وایي که حکومت یې نوکری پخې نه کړي نو د صوبایي اسمبلۍ مخې ته به احتجاجي ناسته پیل کړي. له دې ملازمینو ځنو یې مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت پر ځای د دې چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي د دوی نوکری ختموي. دا په داسې حال کې ده چې په وفاق او په صوبه کې د تحریک انصاف تیرو حکومتونو د کانټریکټ ملازمینو د نوکریو پخولو ژمنې کړې وې. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د دیر شنا سیوا سرکاري پوهنتونونو کې په کچه نوکرو یا کانټریکټ کارکوونکو ملازمین وایي د 2000 سیوا داسې کسان دي چې د دریو څلورو کلونو نه تر اتو کلونو پورې دغه پوهنتونونو کې کار وکړل، ولی اوس یې پکې زیاتره نوکرونه فارغه کړي او ځینې اوس هم په کچه نوکرو یا په کانټریکټ کار کوي. دغه کانټریکټ ملازمینو د سازمان یو غړی ډاکټر سرزمین چې وړاندې په سوابه پوهنتون کې اسسټنټ پروفیسر و، ولی اوس یو شخصي پوهنتون کې کار کوي. ډاکټر محمد زمین مشال لیډو ته وایي
یو مطالبه ده د ټولو تر اوسه پورې چې تاسو سره کم کانټریکټ باندې کم کسانو د 3 نه زیات کار کړی دی دغه پرفارمنس ښه دی، دغه پوسټونو ته ایلیجیبل دي، پوسټونه زرشته بجټډ پوسټونه دي، نو هغه کسان تاسو ریګولر کوي. د دې کانټریکټ امپلایز ډېر زیات استحصال شروع دی. په 2016 کې پی ټی آی ګورمنټ څه امینډمنټس کړی وو په یونیورسټي اکټ کې، زیادتر دوی واسطه سره هغه دغه اکټ د مس یوز کوي، خلک په ټیمپرری پوسټونو باندې اړي کانټریکټ باندې اړي او بیا خپل کار چې پوره کړي بیا پرمننت چې هغه پوسټونه چې فیل کوي نو هغه پر بیا خپل کسان پای او یا هغه مکمل وباسي په ویزیټنګ باندې کسان وایي.
نو موږ جاته وی چې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت یونیورسټیز اکټ 2014 کې یو ترمیم کړي چې تر مخه په هنتون په کانټریکټ ملازمین تر درو کالو پورې اخیستل شي، خو د دغه درو کالو پس په دوی څه کوي دا په قانون کې نشته دی. د کم په بنیاد چې د دوی حقونه وهل کیږي او ځنې درې کاله پس فارغ کړی شي او یا مجبور کړی شي چې هم په کمه تنخواه باندې دوی سره په کچه نوکری کار وکړي. دغه کانټریکټ ملازمینو کې د کلرکانو ډلې مشر کوونکی جان علم محمد زید چې باچا خان پوهنتون کې دی په دې باب لوایي
د 8-9 سال جاب نه روستو چې کم نن یونیورسټي موږ دولاسه د وخت په ریګولرایزیشن پروسس نه کوټو کو نه یونیورسټي موجوده ګورنمنت زمنګ سوروزو نه موږ لګیو یو افورت سٹارټ شوه دی. کله منیسټر صاحب سره ملاویږو کله سیکرټری صاحب سره ملاویږو خو بهرحال څه پوزېټیو ریزلټس لا نشته دي. ډېر زر به ان شاء الله ول عزیز دی نو سو د ټول امپلایز چې کم په کنټریکچوال سټیټس یا په ډیلیپیټ سټیټس یا ریلیوډ سټیټس دی چې کم وی سی دي هغه په روډونو باندې ګرځي لګیا دي، نو دا به ان شاء الله ډېر زر دلته د صوبایي اسمبلی مخې ته به موږ د احتجاج کال ورکو.
نوموړي جاتوي چې دغه ملازمینو کې د ګریډیو نه وخت نه تر اسسټنټ پروفیسورانو پورې شامل دي کوم چې غزمن شوي دي او وايي په شریکه دوی ډېر وخت راسي خپل حل ځلې کوي. یاد ملازمینو تیر وختونو کې د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې د احتجاج نه علاوه اسلام آباد بنګالا کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کور مخ ته هم احتجاجي پرلت تر یوې هفتې غځولې وو چې پکې د هغه وخت صوبایي وزیر او موجوده وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د دوی غوښتنې منلو ژمنې کړې وې. ولې په دې بابلم چې سو سوارې کله په خیبر پښتونخوا کې د لړو زده کړو لپاره صوبایي وزیر مینا خان د مې په 20مه تماس ونیول، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې رسمله په اجلاس کې بوختې او وروسته به خبر وکړي. ولې د هغه انتظار وروسته هم په 20مه سو سوارې دوی سره د واتس اپ د لارې او بیا د ټلیفون د لارې د تماس نیولې هڅه مو کړې خو دوی خبرې ونه کړې. د هغې وروسته مو صوبایي حکومت وین بیرسټر محمد علي سیف سره تماس ونیول، نو هغوی هم په اسلام آباد کې د مصروفیت خبره وکړه. دغه کانټریکټ ملازمین وایي شاوخوا 2000 کسان داسې دي چې روزګارونه اغېزمن شوي دي او ورسره 2000 کورنۍ هم. دوی دړکه وکړه که د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو د صوبایي اسمبلی مخې ته به احتجاجي پرلت وغځوي او تر هغې به ناست وي چې تر څو حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2113 او 15315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نهو نه تر لسو او بیا د شپې ل یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوي مالیکال لپاره په وړاندې شوي بجټ لپاره رئیس بحث پیل شوه. د اپوزیشن مشر عباد الله خان په خپل پرونی وینا کې ویل چې د تیر کال په نسبت د حکومتي لګښتونو حجم 8% زیات شوی چې د په خبره د پوره کولو لپاره یې نه صوبه پیسې لري او نه هم مرکز ورسره په دې برخه کې مرسته کولی شي. نوموړي د دې نه علاوه د تعلیم، صحت او انفارمیشن ټیکنالوژي په شوبو کې د تاریخ انصاف د تیرو حکومتونو په کارکردګۍ هم نیوکې وکړې. بلخوا د صحت اوسنی صوبایي وزیر سید قاسم علي شاه مشال رډیو سره خبرو کې نه یوازې د خپل ګوند د تیرو حکومتونو د کارونو دفاع وکړه، بلکې ویل چې دوی به د خپل کارکردګۍ د لاخه کولو هڅه کوي. په دې اړه د پیښور نظم خبریال غلام قوس ریپورت راستولای چې په بجټ د بحث په غوږونو پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې په اسمبلی کې د بجټ د بحث پیل کولو پر مهال وایي د پختونخوا د حکومت د روان مالی کال وړاندې کړی شوی بجټ کې د لګښتونو اندازه په حقیقت مبنی نه ده. هغه وویل چې د مالی کال 2023-24 په نسبت د روان مالی کال په بجټ کې د لګښتونو اندازه کې شاوخوا 8% اضافه شوې ده. نو په داسې حال کې چې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، صوبایي حکومت ته به دا پیسې سرنګ ترلاسه کیږي. د حزب اختلاف مشر عباد الله خان په دغه اړه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل.
څنګه ما ریپیټډلی وی چې را دا یو خیالي پولاو دی، دوه خلک په دوکه کې دی، څنګه لس کال د قوم دوکه کې چې 93 عرب دی کم ځای نه وي چې زما به آمدنی یولس عرب دی، څنګه وي چې فیډرل ګورمنټ ناراضي. ما هو د تیر بجټ حوالم ورکړه، د وس میم ورکړه چې تیر ته دومره راغلی، نو اوس ته څنګه دومره وایي چې ماته به راځي. نن فاینانشیل کنډیشن زمونږ ښه شي دي که خراب شي دي؟ دا خو پریزمپشن منی دوی شی ورکړلې د دوزره ان هینډ شی نشتی.
د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د صحت، بنیادی او ثانوي تعلیم او اعلی تعلیم لپاره په بجټ کې په مختص کړی شوی بودیجو باندې هم سختی نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د اعلی تعلیم لپاره په بجټ کې د ټول حجم په حساب 1.1% بودیجه ډیره کمه ده او په دې بجټ باندې د پونتونونو د مالی خسارو ستونزې نه حل کیږي. او د دې ترڅنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره په بجټ کې 0.4% برخه بیخي لګه ده. د حزب اختلاف مشر عباد الله خان زیاته کړه چې د پیښور د بی آر ټی بسونو د خسارې راکمولو لپاره په بجټ کې 3 ارب روپۍ سبسډي مختص کړې شوې ده. د حزب اختلاف غړي ارباب وسیم خان بیا د صوبایي حکومت د سیاحت کارت په پروګرام نیوکې وکړې چې د صحت د محکمې تر انتظام لاندې د نورو اسپیتالونو انتظام ته په بجټ کې پاملرنه نه ده شوې.
9500 لوگ آؤٹ پیشنٹ سروسز کے لیے جاتے ہیں جو صحت انصاف کارڈ نہیں استعمال کر سکتے.
خود صحت صوبائی وزیر سید قاسم علی شاہ لمشال ریڈیو سره په مرکه کې وویل چې د صحت کارڈ د بیا بحالولو ترڅنګ دوی پر روان بجټ کې د سرکاري اسپیتالونو د معیار ښکولو لپاره د پام وړ مالی پانګي مختص کړي دي.
دې ضرب ان شاء الله تاسو وګورئ ټول ریکارډونه به موږ ماتو بهتري به راځي. ازم ټول سوچوم دا دې چې دا د عوام پیسې دا عوام باندې لګي او چې کوم دا یو نیم کال کې ټیکر ګورنمنت تیر شوی دی کنه جی، دې په وجه هسپتالونو حالت ډیر خراب شوی دی. پیسې اوس ریلیز شوی، مونږ ته پیسې ملو شوی الحمدلله چې څنګه ریلیز راغله مونږ ته، تاسو وګورئ ډیر مثبت رزلټ به راځي او ان شاء الله تعالی ټول ګلی شي په ختمه.
په بجټ باندې د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د نیوکو په جواب کې د صوبایي حکومت وزیرانو تر دې دمه سره د عمل په دې وجه نه دی سرګن کړي چې په بجټ باندې بحث د مئی د 28 نیټې نه پیل شوی او په یاد نیټه د اسمبلی سپیکر د روایتو مطابق د حزب اختلاف غړو ته د وینا موقع ورکړه او حکومتي غړو ته به په روانو ورځو کې په بجټ د بحث موقع ورکول کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور او د وفاقي کابینې دوو غړو محسن نقوي او اویس لغاری په اسلام آباد کې د مئی په 18مې وګړه خبري غونډه وکړه چې پکې ګنداپور وویل د صوبې د بجلی مسلې تایه د حل لارې موندلو لپاره له وفاقي حکومت سره مرسته ته چمتواله خوده ده. د خیبر پښتونخوا حکومت او د پیښور د بجلی کمپنی پیسکو چې د وفاقي حکومت لاندې کار کوي په صوبا کې د وګړي مودې د لوډ شیډنګ په اړه په خپل کې اختلافات لري. دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي ورستی عام انتخابات شفاف او عادلانه وو، خو د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف په وفاقي حکومت تور لګوي چې په انتخاباتو کې د درغلیو نتیجه کې جوړ شوې ده. د پرونی خبري غونډې نه پس ډېر تزیاني کاران وای چې د وفاق او صوبې ترمنځ اړیکه په خکېدو دي. په دې حق له تفصيل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور په اسلام آباد کې د وفاقي حکومت وزیرانو سره لیدلې دي او د بجلی د لوډ شیډنګ په شمول د صوبې او مرکز ترمنځ په ستونزو یې خبرې کړې دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي اتحادي حکومت ته او په خیبر پښتونخوا کې د دوی مخالف ګوند تحریک انصاف واکدار دی. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بیلابیلو مقدمو کې په زندان کې دی او د حکومت او د پوځ خلاف سخت بیانونه ورکوي او خپلو پلویانو ته د احتجاج لپاره د تیار اوسېدو وایي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې زموږ په صوبه کې بجلی پیدا کیږي خو مرکز دلته لوډ شیډنګ کوي او د بجلی پیدا کولو په مت کې هم زمونږ قرضدار دی. مرکزی حکومت وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په کومو سیمو کې چې خلک بلونه نه جمع کوي هلته لوډ شیډنګ کیږي. په 18مې په اسلام آباد کې علي امین ګنداپور د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي او انرژي وزیر اویس لغاری سره ولیدل. بیا درې وړو په شریکه یو خبري غونډې ته وینا وکړه او د ستونزو د حل لپاره د یو بل سره د مرستې کولو ژمنه هم وکړه. د خبري غونډې په مهال علي امین ګنداپور د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل، یو سیاسی تحریک تھے اور یو انتظامی معاملات تھی. زد سیاسی تحریک پر دوران کے خپل خبریں قوم کو عمران خان زدہ یوسفی وزیر اعلیٰ جوڑ کر مرکز سر خوب خبریں قوم جمع پا خیال سیاسی اور انتظامی معاملات کا یو بل سرا گڑول خکار نہ دے.
پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹو کو آپس میں جو مس کر رہے ہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں.
تر دې وړاندې علي امین ګنداپور په مرکزی حکومت سخت نیوکه کوله او په مرکزی د بجلی د بندولو دړکې هم کوله، خو بیا یې د وفاقي حکومت په بلنه د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په غونډه کې ګډون وکړو او د محسن نقوي او اویس لغری سره دوه ځله ولیدل. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د ملاقاتونو سره به په ملک کې سیاسي تاوتریخوالی لږ کم شي. د مشال ریډیو د پښتنې په ځواب کې وویل،
وقتی طور من ٹھیک تھا کے پی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ تعلقات و ریلیکس شی ورکنگ ریلیشن بھائی ہم جو شی پی ٹی آئی تب پولیٹیکلی چکم دے دینا سا فائدہ نہ ملاوی گیا کہ وجہ دادا پی ٹی آئی چکم بیانی جوڑے شی دا آغا دا اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ یا دا چکم موجودہ حکمران دی آگے اگینسٹ یو بیانی اگیا جوڑا کر دو پاگے منی عوامی حمایت چکم دے گیا تھا حاصل دے کچہ پی ٹی آئی کمپرومائز کی پچا لیول منی چاہے پولیٹیکل پارٹی سرا یا اسٹیبلشمنٹ سرا نوغی منی با آگے چکم دا پی ٹی آئی چکم دغه د بیانی یا عوامی چکم اغیه مقبولیت ته اغیه کې به واضح کمیرات لیش.
خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې علي امین ګنداپور د عمران خان لار پریښی ده او غواړي چې د وفاقي حکومت سره اړیکې خې کړي او که داسې ونه کړي نو د حکومت ختمېدو ویره یې هم شته. د په دې حق له د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
د ګنداپور نه که مونږ دا توقع کوو چې دی به د عمران خان غونډه کې عمل کوي دا غونډه به ایکټ کوي، دا بالکل ممکنه نه ده. د پی ٹی آئی اوس ایگزیکٹلی په هغه لائن باندې نه دی روان چې کم لائن باندې چې کله عمران خان بهارو هغه سره د پارټۍ واګي وا چې په کم لاره باندې بوتلل هغه یو جدا لاره وه. دا پی ٹی آئی چې کوم حکومت راغلی دی دی ته پته چې مونږ د پاره په سسټم کې بیا ځای نشته. په فارسی کې وایي بابر به عیش کوش کې عالم دوباره نیست، دی ته ښه پته چې مونږ د پاره دی عالم کی بیا ځای نشته.
په پاکستان کې په صوبو او مرکز کې د مخالفو ګوندونو حکومتونه تل د سیاسي بې ثباتۍ او ګډوډۍ سبب جوړیږي. په تیرو درې لسیزو کې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون او په مرکز کې د پیپل پارټۍ حکومتونه او یا په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومتونه یې ښه مثالونه دي چې تل به د مرکز او صوبو ترمنځ یوه شخړه روانه وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دې رپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د بازیګر سلور نیمه بجې شوې. د ځنو مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د پاکستان پوز ویلی د مئی په شپږشتمه او اوویشتمه یې په خیبر پختونخوا کې په کړو دریو بیلابیلو عملیاتو کې دوی دریش وسلوال وجلی. دا خبره د پوز د اماړیکو څانګې آی ایس پی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې. په دغه خبر پاڼه کې راغلی دي چې د مئی په اوویشتمه د ټانک ضلع په عملیاتو کې لس وسلوال وجل شوي دي. بلخوا د خیبر ضلع د باغ سیمې په عملیاتو کې بیا اووه وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د بیان تر مخه هم د باغ پنخته کې بیا وسلوالو د پوز پنځه سرتیري وجلی دي. دغه وسلوالو لخوا چې کوم شمیرې راغلي دي هغې باندې لا د هغوی دریځ یا موقف مخې ته نه دی راغلی، خو پوز دغه شمیرې شایع کړې دي. پرون د خیبر پختونخوا په غرنۍ ضلع شانګله کې د یو ګاډي کندې ته لوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اته کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې یو سړی، درې ماشومان او څلور ښځې شامل دي. د کوز جنوبي وزیرستان د احمدزی وزیر یو 50 د کونکو چې له تیرې سمودې راځي د افغانستان په برمل کې سارو د پاکستان حکومت د ځانګړي اجازه نامې په اساس د مئی په 20مه په خپل شناختی کارونو هیواد تستانه شوې دي او خپل زده کړې بیرته پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر راهیسې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی دی. د دغه شرط خلاف د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې هم احتجاجي پرلت دوام لري او همداراز د بلوچستان په چمن کې هم احتجاج روان دی او د پاسپورت او د ویزې شرط د ختمولو غوښتنه کوي. او اوس هم درته د ژمنې سره سم هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د لیکوال او شاعر صابر شاه صابر سره مرکه اورېدلی شئ. نوموړی تازه تازه له افغانستان د یو ادبي سفر څخه راستون شوی دی. هغه تر دې د وړاندې لس سفرنامې او لس شاعري د شاعرۍ ټولګې او نور کتابونه هم لیکلي دي. د خبرونې کوربه دی نجیب عامر.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو نجیب عامر ما په و تازه غنه کې ستاسو هرکلی کوم. دا ونه د پښتونخوا د یو داسې کس سره خبرې کوو چې پاغه د ادب په غنو سانګو کې ځان لنوم پیدا کړی دی. که د شعر میدان وي او که د نثر میدان وي، د پکې تجربې کړې دي او ډېرې زیاتې تجربې کړې دي. او سید صابر شاه صابر سے برا سره یې ملما بې بچا جی ستړي ماشه مننه چې موږ له وخت را کوي.
الله دې خوشاله سات عامر صاحب استاد لپاره خو زه هغه زمونږ دلته زیارت ګل ماما دې هغه وي تړلې چرګې ما بیره خبره چې تم کله ډېر وخت پس یاد کې چې ستا آواز هم اورېدو غټ یو یو نیم کال پس.
تیر مننه صابر شاه صابر صاحب کور مو ودان تاسو سره مو په خوام خبرې کړې دل تل مهربانه تاسو چې کلم در باندې غږ کړم موږ له مو وخت را کړې یو جهان مننه. بچا جی راځه لدی به شروع کو چې تازه تازه تاسو د افغانستان یو ادبي سفر وکړو. نو په دې سفر کې کوم کوم ځایونو ته لاړې؟ په لنډو وایي زه بیا نور ته پوسونم په منځ کې لرم کنه مهرباني.
په دې سفر کې خو خامخا چې تیرېږي په ننګار به تیرېږي په جانان. کابل ته لاړم، پروان ته لاړم، کاپیسا ته لاړم او درې واړو کنړونو ته لاړم.
صابر شاه صابر سے لاړې کابل ته، ننګرهار ته، کنړ ته. نو دوره ادبی دوره وا ادبی سفر.
نو زما یو دا مسله ده چې زه په خپل ژوند کې عمده یو اړخ لرم او صرف ادبی.
صحیح
ژوند کې زه نه چرسی سیاسی د لر او بر ګوندونو سره تړلې پاتې یم نہ نورو سلارو چارو دما ہر سفر شکر ادبی وی ما یو چل پینځه وی سفرونه کد بهر ملکونو کړی اټول ادبی سفر نه ظاهره خبره چا ادبی سفر او ډیر خا ادبی سفر او ډیر سمې پکې ولې دلو محسوس کړ.
بچا در ته وایي چې په افغانستان کې د ادیبانو مورال څنګه او نن سبا آیا په خوا غوندې؟ تاسو خو په تیر نظام کې ملته تللی وئ، هلته ډېرې لویې مشاعرې به کېدلې، یو بل نظام اوس بل شان حالات. ادیبان لیکوالان چې څومره پاتې دي، لیکل کوي، غونډې جوړوي، تاسو څه ولیدل هلته؟
ما خو چې څنګه مخکې څه لیدلي ما غرنګ اوس او زه ډېر خوشحاله شوم او ډیر مطمئنم شوما. ډیر پخ محفلونه ما اٹینڈ کړل، ډیر درناوی ما ته راکړې شولو او ډیر خمه فلونه شول، ډیر ملګری مې ولیدل، ډیر ملاقاتونه مې وشول. تر دې چې کتابونه چاپ شوي دي، ډیر کتابونه چاپ شوي دي، یو دو کتابو پروګرامونه پکې مونږ وکړو. یعنی یو کتاب خو پکې یو لس سو صفحې کتاب چاپ شوی دی، قلم او قدم.
دا د چا کتاب دی بچا؟
دا په حبیب الله رفیع صاحب لیکلی شوی، ډیر لوی ریسرچ دی، دا تدبیر صاحب کتاب دی. بل کتاب دا ډیر نوموړی مشر شمس الهدا شمس مرحوم صاحب کتاب و، چې زه د دې کم کتاب د مخکتنې په غرض تللی وم، او دا کتاب د ملي دریس په نوم چاپ شو. او دا کتاب هم د ګیټ اپ په حواله ډیر معیاري کتاب دی، ډیر ښکلی تقریب او د مخکتنې د دې تقریب صدارت ما وکړو، استاد آصف صمیمی مشر میلمه و. نو مخکې خو به چې زه تلم هغه به لږ دارنګې پابند تلم کنه، سرکاري سفرونه ول، خو زما دا سفر چونکې آزاد و او عوامي سفر و، ملګرو غوښتی وم، نو په دې اساس باندې زه ډیر خوشحاله وم. لکه هغه قدغنونه را باندې نه و، هغه مخکې رستو به سرکاري ګاډو هارنونه نه و، په دغه وجه دا پنځه ولایتونو ته پکې دوه ملګرو بوتلم. او هغه پنځو ولایتونو کې هم چې کومې غونډې شوې هم ټولې ادبي وې.
صحیح بچا جی، تاسو ویلې چې د ځینو کتابونو مخکتنه مو شوه، هلته اوس هم دا کتابونه چې دا نوي چاپ شوي و د ځینو باره کې تاسو یادونه وکړه، دا ملته چاپ کیږي که پخوا غوندې پېښور ته لیږي، هلته چاپ کیږي بیا دلته افغانستان ته راځي؟
یاره والله زه دینه خو نه یم خبر چې رښتیا درته وایم چې چرته چاپ شو، ما دا تپوس هم ونه کړلو. خو کتابونه چې چاپ شوي دي، هغه کتابونه زه خو کتابونه باندې چاپ باندې ډېر ښه پوهېږم کنه. لکه یو زر کتاب به تر اوسه ما چاپ کړي د یارانو دوستانو، او دا کتابونه یا ما د سلطان باهو پریس ملتان کې چاپ کول او یا لاهور کې، د دې نه بلکې ډېر ښه چاپ شوي دي. ما خو تا ته ویل چې دا د رفیع صاحب کم کتاب تدبیر صاحب چاپ کړو، په دې لیکلی دی. دا دې کې خو یو اته سوه کلر تصویرونه دي.
صحیح.
نو زه خو یم چې نه پوهېږم، خو زما خپل دا خیال دی چې کابل کې به چاپ وي. او دا کتاب هم ډېر لوی کتاب دی، او په خیال د تدبیر صاحب چې شپاړس لکه روپۍ پې ولګېدو خرچ پې راغلو، زمونږ د دغه شپاړس لکه کلدارې دومره غټ کتاب یې چاپ کړو، خامخا پریس پې ورلکتلو.
صحیح. او بچا، تاسو خو چې چرته لاړ شئ بیا سفرنامه هم لیکئ کنه، نو حتما د دې سفر خو به هم تاسو سفرنامه لیکئ؟ اول راته دا وایي چې لیکئ به کنه، او بیا راته دا وایي چې که لیکئ نو دا به بیا ستاسو سویمه سفرنامه وي.
زما دا سفرنامه خو به خامخا زه لیکم، بلکې زه خو یاداشتونه اخلم تقریبا چې ډېره مې کچه لیکلم. دا د دې سفرنامې نوم به د کونړونو سفر.
د کونړونو سفر. ښه.
او زه چې چرته هم تلیم، کم هیواد ته تلیم، دا هغې سفرنامه ما لیکلې ده. دا به زما عامر صاحب یولسمه سفرنامه وي
چې
چاپ شي. زما چې څومره خیال دی، یولس سفرنامې زه نه پوهېږم چې پښتو کې به بل چا لیکلي که نه. ما ته یو دوه کاله درې کاله مخکې سواد پریس کلب کې یو ډېره لویه غونډه وه، او هغه غونډه کې ما ته لایق زاده لایق صاحب مرحوم پاسېدو، یو پنځه سوه تنان پکې ویل وی د سواد شخصیات، او هغه دا اعزاز راکو چې بادشاهجي پښتو کې تر ټولو زیاتې سفرنامې لیکلي، نو زه درته د بابای سفرنامه خطاب ورکوم.
صحیح.
او بیا هغه ټول حال لاسونه پړک کول، او هغه قرارداد منظور کړو. زه هسې د دې اعزازونو الکابونو په حق کې نه یم، خو لکه دغه یو اعزاز هم دغه رنګ یو دوه میاشتې پس بیا آفتاب احمد خان شیرپاو چې زموږ یو کمپرس لیډر دی، زه په خپل کور وطن کور کې جشن صابر شاه صابر وکړو، عباسین یوسفزي صدارت کې، او دا ټول چې څومره مشران وو هغه په شریکه به د دې کوم ما ته دا هغه دا الکاب را کړو، د دې تجدید وکړو، سید رهبر دا قرارداد پیش کو دے، عباسین صاحب دے ټولو هغه تایید وکړو. نو اسی وے ما چیز دخو د دیر دیر په حق کې نه يم دا بابا غانو او مولا دیر بابا غانم نه خو کی دی شي چې دا ما د سفرنامې ډیرې لیکلي پښتو کې د دیو جکیش البته یو خبر تکوم جن خلکو دا داوا کوي چې سفرنامې غي لیکلي خو هغه کې زیات رپورتاجونه دي سفرنامه او رپورتاج کې فرق دی نو هغه کدا و هم کوي نو هغه کې زیات رپورتاجونه دي او سفرنامې کمی دي
سی بچا تاسو خو تقریبا دا لس سفرنامې ملکلی دا یو لسم سفرنامه یو پدې کې یو سفرنامه ډیره جالب و تاسو خو یو خیالي سفرنامه ملکلی وکنه
دا پدې شروع کې دا خبرو کا ما پدې پښتو کې ځینې صنفونه متعارف کړی دي یو دغه صنف هم دی دا اسې یو خیال ما ته یو وخت کې راغو چې دا سفرنامه خو هغه څوک بلی کې چې څوک د بهر هیواد سفر وکړي اوس که یو کس دا صلاحیت وي چ هغه سفرنامه لیکلی شي د سفرنامې په کګلیچونو پوی وی مطالعه لري او هغه کلم هم لري سوچ او احساس هم ژوندی لري نو هغه غریب بس کوي نو ما ویل راشه دا رنګ یو صنف ایجاد کا چې د مطالعه په زور خلک سفرنامه ولیکلی شي د مشاهده په زور خو هر سړی لیکي نو بیا ما دا رنګ یو سفرنامه ولیکلا چیارې لمې خپل کردارونه ورکړل او د هغې ټول هغه اند او انداز او د بهر نه ملک نه مې یو وفد راوستو تصور تصور کې او ما هغې د دې خیال باندې دا ټول راغلی و پښتونخوا ته چې د پښتونخوا سفر کوو
صحیح
دغه سفرنامه ما ولیکله د پښتونخوا تیلو سفر
صحیح
او هغه سفرنامه دومره خلکو خوښه کړه په دې باندې ډاکټر اعظم اعظم مرحوم سریزه لیکلی وه داغه سری دی عنوان هم دی د پښتونخوا سیل او سفر که د پښتونخوا تاریخ
صحیح
نو هغه مې د مارګلې په کنډه واغه وفد د بهر ملک نه را دننه کلو او دې سره مې یو پروفیسر لیکچرر مقرر کلو او هغه تین هغه اکوړې دا کوړی تاریخ او اټک او خیر آباد او د دې تاریخ او بیا نوخار او د نوخار د چونې تاریخ د پیښور ټول اهم زینه این چې پر رکیب زنجیر مې دا وفد درولو نو هغه سفرنامې بیا ته به حیران شي چې و ایوارډ واغستل چې دا کله چاپ شو هغه وخت
صحیح
لوی ایوارډونه ډېر لوی معروف هغه وخت چا چا کریم بخش ایوارډ او بل دا د نشتر حال زمو د عباسین آرټ کونسل ایوارډ دی مخشته
صحیح بچا در ته وایه چې اوس خو تاسو دغه کوم کار کړی دی کنه په ډیجیټل ورلد نړۍ کې تاسو نوم لرئ نن سبا د دې سفرنامو یو نوې بڼه متعارف شوې ده خلک ویډیوي سفرنامې کوي کنه ولاګونه چې ورته وایي دغه باره کې خو تاسو سوچ نه دی کړی کنه تاسو چې کوم تسلسل روان ساتلی غواړئ چې هماغې سره پاتې شي
کتاب د کتاب باندې چې کومه مینه ماتیږي هغه نه په پی ڈی ایف ماتیږي هماغه کتاب په پی ڈی ایف چې ګوره او نه په دغه ډیجیټل او دې سفرنامو یا په دې سیزنو باندې ماتیږي نو زما د ټول نه زیات اهم دی چې کتاب چاپ شي او دا هرته د کتاب په غږ کې محفوظ شي دا ډېر اهم شي
صحیح او بچا دا
نورو لیبریرو ته ځي لیبریرو کې پروت وي او سوونو لیبریرو کې پروت کتابتونونو کې پروت وي سل کاله پس هم د رحمان بابا نه دوه کلمی مسودې پاتې وي دا د نن خلکو پیدا کې او بیا بیا کتاب نو دا زه ما خپل دا کې دا چې کار کیږي په کار دا چې دا رنګ کار وشي چې راتلونکي نسل تم بیا محفوظ پاتې شي اوس ته به وي چې یوټیوب کې به هم ټول عمر پاتې و دا دې نه څه پته لګي چې په یوټیوب ډېره زورهوره میډیا راشي دا ټول یوټیوب ډیلیټ شي نو دا وجه ده چې کتاب په کار دا ده چې کتاب او بل د کتاب دا ذوق او شوق هم په کار چې برقرار پاتې شي
صحیح
چې ټول خلک دغه شیزونو ته لاړ شي نو بیا خو به د کتاب ذوق او شوق ختم شي کنه
صابر شاه صابر سے مننه چې موږ سره خبرې کوي نو تاسو کلم تاسو خو شاعر ام یانو د منظومې سفرنامې لیکلو تجربه مو کړې د اکل کل یو خیال د ذهن تر اغله چې ډېر تجربه دی وکړې دادم پکې وکې
نو زه درته شاه خبر کوم زه ډېر غزلی شاعر یم
ما ته معلومه
او غزلی زما زیات هم غزلی مالیکلې دي نظمونه مایا لیکلی دی خو دغه شیزونه باندې مې تجربه نه کړی او بل خبره دا ده امیر صاحب شریشار تیم زه دے نصر نہ اوزگارے گم نصر دارنگ بخبل گرفت کے اغش دے یما دا شاعری مان تقریباً پاتے دا داغی وجہ دادا چی ما دا دی مرکین مخیم تا تیل چیر اول شپارس کتابون خوبا ما سر وسم سریزو تا پراتی بی بس سمالگری اکثر خواهشوی چی دا دی کتاب سریزو لیکاو دا ما پا خپل سلو روپینزو کتابونو بانده کار روانده نو دی شعره تا لگا غنتی ما شاکره خونه دا شعری خود ما محبوبا دا کوی یو غزل وم در تب یاوی ما بلکل شعری ما نا تقریبا دی دا غ پاتی کڑی دا
صحیح نو بچا دسه کو چې استاد خبرم خوږی دی نو چې دا شاعری دی پاتې نشي یو غزل خورا ته پدې نغدو کې وورو بیا رستو ګورو که وخت بلبم در نه وورو زمونږ اوریدونکو ته د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو ته چمدا شي بستا سوغه ګوري سو ورته اورول شي نو ملګرو د بچا جینه د دوی غزل اورو تاسو مرته غوښ شي زم ورته غوښ غوږم صابر شه صابر سیب مهرباني
دا 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 غزل دے خدا غزل دارنگ یو گانا چھ دا پختنو دا لرا بر ترانہ ہوم گا
مہربانی خوان بو کی
یو ہیواد یو پختن لر او بر یو پختن یو ہیواد یو پختن لر او بر یو پختن یو دے یو یو دے یو یو تبر یو پختن یو حجرا یو جرگا یو میدان یو سنگر یو حجرا یو جرگا یو میدان یو سنگر یو جماعت یو محراب یو منبر یو پختون او بیل بیل نا تار تار نا ٹک ٹک نا شک شک نا بیل بیل نا تار تار نا ٹک ٹک نا شک شک نا یو مدر یو مغم یو نظر یو پختون او یو بابا یو بیبی یو تاریخ یو کلتور یو بابا یو بیبی یو تاریخ یو کلتور مینا یو مینا یو یو ټغر یو پختون
درخه
خپل حساب خپل کتاب خپل نصاب خپل وطن خپل حساب خپل کتاب خپل نصاب خپل وطن خپل مکتب خپل استاد او دوتر یو پختون
درخه
یو تنا یو وجود جب یو خوره یو یو تنا یو وجود جب یو خور یو یو ایلم یو خیبر یو چنغر یو پختون
درخه
او نور بجون دجون پرنګ بس باچا جی نور بجون دجون پرنګ بس باچا جی نور ټولی دی یو کی دی لخر یو پختون
درخه بچا جی دا نو دا وطن سندره دا او ترانه دا او دا خو چې زر چرته داسې د تکړه هنرمند په غږ کې واورېدل شي نو مزه به یې لا زیاته وي. تاسو هم په ډېرې جذبې سره وویله.
یو خبره تبره کوم امیر صاحب، دا زما په ټول ژوند کې چې ما یو زه دارم شاعر یم، زما لس سفرنامې چاپ دي او لس مې د شاعرۍ کتابونه چاپ دي.
صحیح
هما په ټول ژوند کې چریدا خواهش نه دی کړی چې یو هنرمند زما غزل وایي.
صحیح
پته نشته زه شاعرانو کې دارنګ مختلف قسم شاعران، دا شاعران اکثر د هنرمندانو سره رابطه کوي او چې دما کنه
تاسو خو د ډیرو هنرمندانو سره پیژنئ، ما غوښتل تاسو عقیدتمند دي، تاسو ته وزیر راځي
زما په خیال
چې د څومره هنرمندانو سره زما تعلق دی، د بل یو شاعر بم نه، د دې ریډیو دا ټول ډایرکټران د نثار محمد خان تر عمر ناصره او د نور البصر سیب نه تر لیکت سیما بولک زاده زما دا رنگو چې بیخی د کور خلق او د یو بیتک او اجره خلق او دا مون بټول ناسو او دا ټول د لیکت سیما بولک زاده لایک خو زما بالکل یو مالت کې مونږ سیدو.
صحیح
خو ما چری دا نه دی ته ویل چې زما په یو هنرمند غزل لایک زاده لایک بکل راغو ما ته ویل باچا جی میل ها یار وی نن می در لپ خیال محمد یو ډیر مشهور غزل یو ډیر خو شالیمار سټوډیو کې غزل ریکارډ کو خا مل خلبه یار خوشاله اوس یا به راته ویل باچا جی نن می در لپ ما شوق سلطان یو غزل بلا ډیر غزل دی ریډیو کې با زما غیر ریکارډ کړي پخپل خواه زما د کتابونو خو لکه ما دا خواهش نه دی کړي او دا خو د یو پښتون ترانه ده نو بس کته پچاوی لکه دا لایک زاده تمره باندې سبا زیر کولې شه خدا ترانه ما دا سرود غونته دي ما ډیر خلی کلی دي او زما په خیال چې ډیر خراب غلې دي.
کاش زما آواز خسته ما بخپل ویل بچا جی ستا آواز څنګه ده
نه 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 ته خو خسته خو ته یی دا خو ټولې دنیا ته پته او چې خسته سړی وي نو خسته آواز مې هم خسته وي
مننه مهربان ہے بچا جی سترګې د خسته دی غزل هم راتو ورو بچا محفل د شاعرانه کنو بس غزل هم راتو ورو ملګرو تاسو د صابر شاه صابر سے خبر یو ری خو یو رومانوی غزل هم ته ورو بچا جی تیار
تیار یم
مهربان
هیر شوه دا غزل می لیکل دو درې کاله مخکې چې رومانی دی او کسل خدای دا تبع و یم
مرشا ته ورو جی اور
ناس دے او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي ناس دے او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي اور اور موسم کې د سکور کور نرګس خبرې کوي
ډیر
ناس دے او جاری په سوز سوز یو کس خبرې کوي اور اور موسم کې د سکور کور نرګس خبرې کوي اے 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 تاسو ووري ربابونه درنه ټول هېروي اے تاسو ووري ربابونه درنه ټول هېروي اے تاسو چپ شئ کنه بس 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 خبرې کوي
خبرې کوي
اے تاسو ووري ربابونه درنه ټول هېروي اے تاسو چپ شئ کنه بس 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 خبرې کوي او چې ما خبرې ورته وخودې یارې ورکه شاه چې ما خبرې ورته وخودې یارې ورکه شاه او هغه په ما پسې لګیا دی وس خبرې
کوي
ها غسړې ځان پورې تنگ دی که پمونګه تنگ دی او زمون په مخ کې د خاشاک او خس
خبرې
کوي
واه
ما چې کیسه د لر بر کام تس نس افغان شروع کړه ما چې کیسه د لر بر کام تس نس افغان شروع کا دوی وی پاگل ته ګورې سو تس نس خبرې کوي او نن یې ویل یو په صابر غریب غټه راغله لا د دې دوه مکتی دی ښه نن یې ویل جوړ په صابر غریب غټه راغله لا ناس دی د زلفو د بند بند قفس خبرې کوي او بل دی چې صابر بخا بخا د دې خور خانانو باسي صابر بخا مخا د دې خور خانانو باسي او صابر د دې خور د خوار لس خبرې کوي
ډیر ښکلی غزل دی صابر شاه صابر صاحب خوند کوي چې تاسو نه سړی اوري او تاسو مخکې وویلې چې د ادبي کارونو د نثر طرف ته چې پام مو ډیر شوی دی نو د شعر طرف ته مو پام کم شوی دی نو د شاعرۍ لس کتابه مو چاپ شو یولسم له خیره کله راځي
ولا بیخي تیار دی چې رښتیا درته وایم څوک چاپ کوي نو چې چاپ کړي دارنګه څوک ستا په دې پروګرام کې ساتت کې راشي او تا ته ټیلیفون کې چې دا کتاب یې ته چاپ کوم دلته خو مسله تا ته دام د کنه امیر ته به نو مونږ تر څو پورې د دې بچو د خلون وړې شو کوو په دې پښتو به لګو په کار دا ده چې دا شتمن خلک راشي او زما په شمول دي شاعرانو سره لږ ډېر ملاتړ کوي ډېرو خلکو سره لکه زما کتابونه پراته دي او هغې د چاپ په انتظار دي زما دا کتاب به ډېر وخت پس د شاعرۍ راشي که دا چاپ شو
په همدې هیله چې وس لرونکي خلک مخې ته راشي او هنرمندانو ته لاس ورکړي لیکوالو ته شاعرانو ته د هغوی کار لږ اسانه کړي د هغوی کار بس دغه و چې کتاب ولیکه او اوس چې چاپ کوي نو په کار ده چې ادارې چاپ کړي او د ولس چاپ کړي نو باچا د هماغې ورځې هیله به کوو او دا راته وایي د چاپ شوو کتابونو د نثر که د نظم دي شمېره څو ته ورسېدله خیر
یاره دا تصنیفات او تالیفات تر 500 پورې رسېږي
صحیح الله پاک تیاغ ورزم په موږ ویني چې له خیر استاسو سل کتابونه چاپ وي او تر هغې منځمنځ کې به بیا هم مرکې کوو کور مو ودان چې موږ له مو وخت راکړو
یو خبره درته کوم او دا خبره به کټ کې نه دا خبره درته کوم چې دا اوریدونکي مو وري چې نجیب عامر صاحب خلکو ته وایي چې بیا بیا به موږ والله کوي تاسو بیا وګورئ دا خو د کابل نه افغانستان نه تازه راغلی یم او دې خبر شو وي راشه څه نه وي دې چې یو ځل درنه لاړ شي بس بیا په شا نه ګوري دا دارنګې پښتون دی اوس ما سره دوه کاله پس دا دی رابطه او که خدای دې وکړي چې اسې خو ټیلیفون کله کله کوي که نه زما خو د تورو بریتو د وخیار او جانان دی
ډیر مننه صابر صاحب. هغه سایل صاحب څنګه شعر وایي؟ ما وی چې زه ته بل یو بل جدا نه شو دادا ورځوانی مرګ دی وادي پکې ماتیږي ان شاء الله. اوس به ډیر ډیر پښتنه کو دی یو بل
بچ مونږه به ماغه ور ودی وي مونږ یو بل نه څوک بیا لولې شي. دا سیده مصروفیات ستا هم قدیر دی او زما خو ډیر زیات دی. مونږ ان شاء الله چې نه یو بل نه بیلیږو نه به بیل شو نه به یو بل هیرو
ان شاء الله. اوریدونکو تاسو به هم نه هیرو د دې خبرونې دا اوریدو. ډیره مننه. د مشال ډیوی مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل اونۍ بعد یو بل ښاغلي سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د رب بادشاه په امان.
سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.